وإذ قال موسى أو چې کله وویل موسی علیه السلام دلته د هغو د دریو ادوارو ذکر راغلی دی او په دې دریو ادوارو کې د بني اسرائیل سو ایریټیوډ وو د هغوی سو رویه وه هغوی پیغمبرانو له سو جواب ورکړی وو په هغوی کې له ټولو نه مخکې بني اسرائیل طرف ته راتلو والله د هغوی خپل پیغمبر د موسی علیه السلام ذکر راځي چې کله موسی علیه السلام هغوی طرف ته راغی او په اصل کې دلته مونږ ته ویلې کېږي چې چېرته مونږ د هغوی په شان جوړ نه شو. وإذ قال موسى لقومه چکل أفرمايل موسى عليه السلام خپل قوم ته يا قومي اي زما قومه لم تؤذونني ولي تاسو مال تکلیف را کوي وقد تعلمون اني رسول الله اليكم حالانکه بشک تاسو ته خپته ده چې زه د الله رسول يم ستاسو طرف ته تاسو په خپل سوچ وکړئ چې موسى عليه السلام لبا دا هغو قوم څومره سخت تکلیف ورکړی وي چې هغو دا خبره وکړه چې تاسو ولې ماله دومره تکلیف راکوئ حالانکه تاسو ته خو پته ده چې زه د الله رسول یم ستاسو طرف ته. یعنی څه کړي وو د هغو قوم چې د هغې په وجه هغو داسې وفرمایل تر ټولو نه مخکې چې کله هغه دریاب پار کړ او راغی نو هغو کتل چې یو قوم پوجه کوي د یوې ونې نو هغې وی چې ای موسی زموږ لپاره ولې نه جوړوې داسې یو خدای. نو دا تکلیف و ځکه چې اوس تاسو دومره معجزې ولیدې او بیا هم تاسو دا خبره کوئ چې موږ له دغه شان خدای جوړ کړه. بیا هغوی دویم څه کړي وو هغوی یو سخی جوړ کړی وو او د هغې پوجه به یې کوله او دا هغه وخت وو چې موسی علیه السلام کوهی طور ته تللی وو او تخته یې راوړې او بیا چې هغې لمن او سلوا د خوراک په طور ورکړی شو نو هغې نخرې شروع کړې چې موږ خدا نه خورو مونږ له نور خوراکونه را کړه مونږ هر ورځ یو قسمه خوراک نشو خوړی او بیا هغوی دا هم ویلي وو په سورة البقره کې د هغوی ټول قصورونه بیان شوي دي. بیا هغوی وی چې ای موسی په تا باندې تر هغه وخته پورې مونږ ایمان نه راوړو چې تر څو پورې تا مونږ ته ښه په ښکاره باندې د الله دیدار نه وي کړی. دغه شان په سورة المایده کې هم د هغوی د قصور ذکر راځي چې کله موسی علیه السلام هغوی ته وی چې لاړ شئ جنګ وکړئ نو هغوی وی چې ای موسی تو او ستا رب لاړ شي او مونږ خو به دلته دغه شان ناست یو مونږ تلل نه غواړو. نو هر قسمه ګستاخي او بیا هغوی په موسی علیه السلام باندې عیب ولګوو چې د دو په جسم کې سو عیب دی ځکه چې دی لغړ نه لامبي همیشه په جامو کې لامبي دی چېرته زموږ په مخ کې لغړ نه راوځي ځکه چې هغوی به لغړ لامبل له ټولو په مخ کې. نو هغوی وی چې تاسو ولې ماله دومره تکلیف راکوئ د دې نه پته لګي چې انبیاء علیهم السلام له څومره تکلیفونه ورکړی شوي دي او ای مسلمانانو که چېرې تاسو هم دغه شان کوئ چې وایه یو څه کوئ بل څه او د بني اسرائیل ډېر غټ قصور بیان شو دلته کې او دا د الله تعالی منتخب شوی خلک وو. الله سبحانه وتعالی دوی د دنیا د امامت لپاره منتخب کړي وو چې کله هغوی وکتل چې مونږ داسې چوزین خلک یو او په مونږ باندې د نعمتونو بارانونه دي نو هغوی ته خپل ځان سوخ کاره شو چې مونږ خو د الله تعالی ډېر خواږو خلک یو په مونږ خو هیڅ هم نشي راتلی. نو الله تعالی بیان کړل دلته د هغوی یو څو قصورونه او مخکې هم څو څو ځله راغلي دي په قرآن کریم کې. د دې نه پته لګي چې د الله تعالی د دې سره څه غرض نشته دی چې کو هغه هر قسمه قوم وي کو د نبیانو اولاد هم وي کو هغه منتخب شوی خلک هم وي د الله لیکن کو چېرې تاسو هغه کارونه نه کوئ د څه دپاره چې الله تعالی تاسو رالیږلی یې نو د الله تعالی بیا هیڅ پروا نشته په تاسو باندې. هغوی خپل نبی ته داسې تکلیفونه رسولي وو حالانکه هغوی ته ښه پته وه چې دی د الله تعالی رسول دی نو دا خبره یې منله چې د الله رسول دی الله له غصه په څو خبره زیاته ورځي یعنی مقت د هغو په څو خبره وي که بوره مقتن دی مقت په څو خبره وي چې تاسو ته ښه پته ده او بیا یې هم کوئ پوه شوئ په دې خبره. یعنې چې کله مونږ په خوله وایو چې زموږ په الله باندې ایمان دی مونږ ایمان والی یو مونږ د هغو په رسول باندې ایمان راوړو مونږ اسلام منو اسلام زموږ دین دی لیکن نه د الله سو خبره منو او نه د رسول سو خبره منو او نه د اسلام سو احکامات منو. ځینې خلک خو بالکل نه مني د هغوی نه شکایت نشته خبره ختمه شوه د هغوی نه خو توقع نشته اکسپیکټیشن خو ستاسو نه دی ځکه چې تاسو په خوله باندې دومره غټه خبره کوئ اوای چې د الله تسبیح اسمانونه او ځمکه کوي، ټول مخلوق کوي. الله تعالی داسې لوی دی، هغه اکبر دی. او د ورځې څومره ځله الله اکبر الله اکبر الله اکبر وایو، سبحان الله تسبیح کوو، کله د الحمدلله. او موږ منو چې د الله حکم په اسمانونو او ځمکه کې چلیږي، او هغه على كل شيء قدير دی، هغه داسې دی. او دا غینه پس مونږ جرأت کوو په ګناه باندې، او ګناهونه راته معمولی ښکاري، او بیا داسې غټ جرأت کوو د هغه رب په مخ کې چې دا غو د دومره صفات او علم مونږ لرو، هغه پیژنو، او مونږ وایو چې مونږ هغه منو چې هغه خدای دی د کایناتو. او دا غو په لاس کې هر څه دی، لیکن بیا هم زه دومره جرأت کوم چې بیا زه دا کار وکړم او ویښیم، نو دا بیا څنګه جرأت دی؟ بیا به په هغو باندې د الله تعالی څومره غضب وي. تاسو جرأت کوئ د الله تعالی په مخ کې، تاسو وایئ چې مونږ منو هغه، او بیا هم داسې جرأت کوئ. دا خو داسې ده لکه چې تاسو هغه چیلنج کوئ چې مونږ به کوو، حالانکه تاسو ته پته ده چې هغه څومره غټ پاور دی. هغه خو العزیز دی، تاسو پوهیږئ، او بیا هم داسې کوئ. یو هغه وي چې هغو ته پته نه وي، نه ورته د الله پته وي، نه ورته د رسول پته وي، او انکار یې کړی وي، لیکن تاسو خو هغه ډایرکټ چیلنج کوئ، او هغه کار کوئ د کوم نه چې ستاسو رب تاسو منع کړی یې چې دا کار به نه کوئ، او بیا یې هم تاسو کوئ. او بیا سوچ کوئ چې ګورو مونږ چې هغه څه کوي زموږ سره. دی ته پته وه چې هغه د الله رسول دی، موسی علیه السلام، خو د دې باوجود به هغوی تکلیفونه ورکول. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، بیا چې کله هغوی کاږو شول، نو الله تعالی د هغوی زړونه هم کاږو کړل. د دې مطلب دی چې الله تعالی زړونه کله کاږوي، چې کله خلک په خپله کاږه شي، چې کله خلک نیغه لاره پرېږدي، نو الله سبحانه وتعالی بیا د داسې خلکو زړونه کاږو کړي. الله تعالی څوک د زبردستۍ سره نه ګمراه کوي، انسان خپل هدایت په خپله پرېږدي. والله لا يهدي القوم الفاسقين، او الله تعالی د زبردستۍ سره یو فاسق قوم له هدایت نه ورکوي، یعنی چې څوک یې اخیستل هم نه غواړي. کچرې الله تعالی چاله د زبردستۍ سره هدایت ورکولی، نو بیا به جزا او سزا په څو خبره وه. الله تعالی به بیا د زبردستۍ سره په سیده لاره باندې بوتلل، او بیا به جنت په څو خبره وه. الله تعالی به په څو خبره جنت ورکوه هغوی له چې الله ورله هدایت د زبردستۍ سره ورکړی وي. چې څوک فست کوي، نو د هغې نتیجه بیا دا وي چې د هدایت لاره داغونه ورکه شي. نو ځکه په ښکاره باندې فسق مه کوئ د ډیټوالي سره، هیڅ فرق نه پرېوزي. په دې طریقه باندې ګناهونه کول او د هغې نه پس هیڅ شرم نه محسوسول، دا وي فسق. چې څوک فست کوي، نو بیا هدایت نه مومي. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، دویم دور د هغوی وګورئ. تقریبا دولس دیارلس صدۍ پس عیسی علیه السلام راغی د موسی علیه السلام نه پس. چې کله عیسی علیه السلام راغی، نو عیسی علیه السلام وفرمایل، هغه هم بني اسرائیل طرف ته راغلی و. هغوی وی چې ای بني اسرائیل، انی رسول الله الیکم، زه ستاسو طرف ته رسول راغلی یم د الله د طرف نه. مصدقا لما بین یدی من التوراة، زه تصدیق کول والیم د څو چې زما مخې ته دي د تورات نه. داسې وګڼئ لکه تورات چې ختم شوی و. چې کله د بني اسرائیلو د شامت وخت راغلی و، نو د هغوی هم داسې شامتونه راغلي و، داسې بدې ورځې پرې راغلي وې. د موسی علیه السلام نه پس چې بخت نصر بادشاه بیا یروشلم تباه کړو، د هغوی نه خپل کتاب یعنی تورات ورک شو. دا خو بیا عزیر علیه السلام وروسته د خپلې حافظې سره ولیکو، او په دې وجه بیا د هغوی کتاب ریسټور شوی و، او بیا دوی چینجز راوستي وو. هغه وویل چې زه تصدیق کول والیم د هغې چې زما مخې ته دي د تورات نه، ځکه چې عیسی علیه السلام نوی شریعت نه و راوړی. هغو هغه زوړ شریعت خلکو ته رسوو. په انجیل کې نوی شریعت نه و، په تورات کې شریعت و. ومبشرا برسول، او زه تاسو له خوشخبری در کوم د یو رسول. یأتی بهم بعدی، ګورئ څومره واضحه ده دا خبره. عیسی علیه السلام ویلی و بني اسرائیل ته چې زه تاسو له یوه خوشخبری در کوم چې هغه به زما نه پس راځي، او د هغو د نومه پورې ویلی و هغې ته. اسمه احمد، د هغو نوم به احمد وي. اوس دوی خو تورات بدل کړی دی، نو دا خبره پکې نشته لیکن د بارنبس چې کوم انجیل دی په هغې کې هغه شان حق خبرې شته، لیکن دوی هغه نه مني. د دوی خو ډېر زیات انجیلونه دي د مختلفو آترس په نومونو، نو د دوی ډېر آترس دي. زمونږ د اسکالر نه چا تپوس کوو چې ستاسو د قرآن څوک آثر دی، نو هغه وایي چې د دې خو آثر نشته، د دې آثر خو الله تعالی دی. دا د بایبل په شان نه دی چې مختلف آترز دي. نو عیسی علیه السلام وایي چې د هغه نوم به احمد وي. احمد نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نوم دی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم چې محمد دی، نو د هغه نوم احمد هم دی. حمد سوی تعریف، مگر داسې تعریف چې هغه د چا د سو احسان په بدله کې نه کیږي، هغه شکر وي چې د احسان په بدله کې وشي. حمد وایي صرف تعریف ته. نو احمد څوک وي چې څوک د ټولو نه زیات د الله تعریف کوي، او دا فاعل هم دی او مفعول هم دی، او چې د چا زیات تعریف شوی وي. او لکه ما چې درته وایي چې دا په دې وجه نه وي چې چا احسان دی، نو ځکه حمد کله وي چې کله څوک د تعریف لایق وي او هغه د تعریف حقدار وي چې د هغو تعریف وشي، نو هغه حمد وي، یعنی هغه د تعریف قابل وي، worthy of praise، هغه وي حمد. او واقعي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی ډیر تعریف کړی دی، او د قیامت په ورځ به هم چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د الله تعالی داسې تعریف بیان کړي، او هغه به الله تعالی هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وخی، هغه له به د مخکې نه نه ورځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی ډیر زیات تعریف وکړو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم تعریف شوی دی. الله تعالی په خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعریف کړی دی، دا غو فرشتو تعریف کړی دی، نور انبیاء علیهم السلام دا غو تعریف کړی دی، او انسانان هم تعریف کوي. او چې څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول نه مني، او چې څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیژني، نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات بیانوي چې he was a man of principle, he was a kind man, he was merciful. دا ټولې خبرې هغه لیکلې دي چې ټیک دا مونږ هغه رسول نه منو، لیکن پاغو کې دا کوالیټیز دی. او مسلمانان څومره تعریف کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په دنیا کې هر آن هر سیکنډ چرته نه چرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعریف کیږي، اذان ورکړی کیږي، او د اذان نه پس درود ویل کیږي. د دې نه علاوه هر آن هر سیکنډ څوک نه څوک اذان وایي، ځکه چې د دنیا مختلف وختونه دي، او په هغې کې اذانونه هم کیږي او منځونه هم کیږي. په یو ځای کې په یو وخت باندې د ماسپښین مونځ کیږي، په بل ځای کې د مازیګر کیږي، په بل ځای کې ماخام وخت وي، بل ځای کې ماسخوتن وخت وي، او چرته د سحر د مونځ وخت وي. نو هر آن څوک نه څوک مونځ کوي، او په هغې کې هم درود شریف وایي، او هسې هم خلک ډېر زیات درود وایي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. نو اوشول که نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعریفونه، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نوم چې دی، نو په دې کې هم تعریف دی، او په محمد او احمد کې څه فرق دی؟ محمد هغه دی چې دا هغه مسلسل تعریف وي، یعنی په ډېر مقدار باندې مسلسل جاری وي، او احمد د کوالیټي د پاره دی چې د چا بیسټ تعریف وشي، بهترین، چې د ټولو نه هایست تعریف وشي د یو انسان، او یا چې یو انسان کولی شي د چا. نو دا دواړه سیزونه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې دي. محمد هم هغه دی او احمد هم هغه دی، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایلی دي، دا د بخاری او مسلم روایت دی چې زما ډیر زیات نمونه دي، محمد، احمد، ماحی. ماحی وایي چې چا کفر خړ کړو، حاشر چې د چا په قدمونو به د خلکو حشر کیږي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زو عاقب یم. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمونه دي. نو احمد خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ویلی وو، او دلته موږ ته پته لګي چې عیسی علیه السلام د خپلې خولې سره دا مبارک نوم ښودلی وو چې زما نه پس به یو نبی راځي او د هغه نوم به احمد وي. او داسې نه ده چې ګنې بني اسرائیلو ته پته نه وه، او هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پیژندو. چې د چا د نومه پورې خبره شوی وي نو په هغې کې بیا څو پاتې شو. لیکن چې څوک منل نه غواړي نو په هغوی به یې څوک ومني چې ښه ورته پته ده او بیا هم انکاري دي، نو بنده څه وکړي؟ فلما جاءهم بالبينات، چې کله هغو راوړې هغې طرف ته روښانه نخي، چا عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام معجزې راوړې بني اسرائیل طرف ته، قالو هغوی وې هذا سحر مبین، دا خو په ښکاره باندې جادو دی او زموږ په شریعت کې خو جادو کفر دی. دغه شان به د هغوی په شریعت کې هم و، نو هغوی وې چې دا خو جادوګر دی او دو جادو وکړو نو دو کفر وکړو، نو دی خو کافر شو او چې کافر شو نو دی مرتد شو او د مرتد سزا سوی قتل. نو په دې وجه عدالت فیصله ورکړه. ظاهره ده د یهودیانو عدالت و چې دی په سلی باندې وخیجوی، او د هغوی د خپل طرف نه مکمل کوشش کړی و، هغه خو الله تعالی معجزاتي طور اوچت کړو، دومره غټ و د هغوی کرایم او د هغوی دپاره دا هیڅ غټ جرم نه و. پیغمبران قتل کول، هغوی خو د مخکې نه دا کار کوو، نو دا د بني اسرائیلو دویم جرم و. د موسی علیه السلام په وخت کې هغه تنګ کړی و، او د عیسی علیه السلام په وخت کې هغو ته جادوګر وې او د سزا ورکولو فیصله یې ورته واوروله، نو ورې نه کړی شوه. ومن ازلم، او څوک زیات ظالم دی، افترا علی الله الکذبه، چې څوک الله تعالی پورې دروغ جوړ کړي چې یو شی الله تعالی حلال کړي او هغوی حراموي، او چې څو هغه حرام کړي نو دی حلالوي، او دروغ خبرې کوي، د پیغمبر منلو نه بالکل انکار وکړو او هغوی پټ کړو. څومره غټه خوشقسمتي ده چې څوک اسلام طرف ته راوبللی شي، ځکه چې اسلام نجات دی. د قیامت په ورځ به الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس چې څومره هم خلک راغلی دی، د هیڅ چا نه به هم د اسلام نه سوا بل دین نه قبلیږي. الله تعالی په سوره آل عمران کې فرمایلی دي چې څوک هم د اسلام نه سوا بل دین راوړي نو الله تعالی به هغه نه قبلوي. ها، د تیرو پیغمبرانو په ورځو کې چې چا دینونه اختیار کړي وو نو هغه جدا خبره ده، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس اوس بل داسې یو دین نشته چې هغه د الله په نس قابل قبول دی، او چې څوک دین اسلام طرف ته رابللی کیږي نو هغه بیا هم په الله پورې دروغ جوړوي او هغوی وایي چې مونږ چا نه یو بللي دین طرف ته، چا راته څه نه دي ویلي. والله لا يهدي القوم الظالمين، نو دا خو ظلم دی او الله بیا داسې ظالمانو له هدایت نه ورکوي. یریدون، هغوی غواړي. استاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ورځو خبره راغله، دا آیا نمبر 7 او 8 چې دي، نو دا هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې کړي وو چې په الله تعالی پورې دروغ جوړ کړي وو. هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه پیژندو خو بیا هم په هغو باندې ایمان نه راوړو، او کوسو کې اسلام طرف ته رابلي نو بیا هم ناراضي. اوله د موسی علیه السلام د دور خبره وشوه، بیا په آیا نمبر 6 کې د عیسی علیه السلام د دور خبره ده، په آیا نمبر 7 او 8 کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې هغوی څه کړي وو. یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم، دوی غواړي چې د الله نور مړ کړي د خپل خلو سره، یعنی د الله تعالی نور څه دی؟ د هغو دین. دوی غواړي چې د الله تعالی دین د خپل خلو د پوکو سره ختم کړي. د خلو د پوکو نه څه مراد دی دلته؟ یعنی د خپل خبرو سره، د خپل اجنډا سره، د خپل دروغو رښتیاو سره، چې د خپل سازشونو سره دا دین ختم کړي. دا داسې ده لکه څوک چې د خپل خولې سره پوکي ورکوي او یو ډېر غټ نور وي، نو ولې هغه به مړ شي؟ هغه خو به نور زیات شي، نو د پوکي سره به دا چراغ نه مري. د دې چراغ د مړ کولو دپاره خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ورځو نه واخله. دا دومره صدۍ تیرې شوې، خلکو کوششونه وکړل لیکن دا نور یې مړ نه کړو، او نه یې تر نن ورځې پورې مړ کولی شي او نه به یې د قیامت ته ورځې پورې مړ کړي. مونږ ویریږو چې هی چېرته د اسلام سره داسې ونه شي. دا زمونږ د خپلو بدو عملونو په وجه په اسلام باندې بد نوم راځي، لیکن څوک یې دا سوچ نه کوي چې ګنې اسلام به ختم شي. دا د هغوی غلط فهمي ده چې د چا دا خیال دی چې هغوی به د داسې حرکتونو سره اسلام ختم کړي په میډیا باندې پروپیګنډاز کوي. نو دا خو د دوی د خولې پوکي دي، د دې پوکو سره دا چراغ نه مري. د دې دا خیال دی چې ګنې مونږ به خلک د اسلام نه بدګمانه کړو او هغوی به دا دین پرېږدي او څوک به مسلمان پاتې نه شي. نو هغه خلک به تختي د چا چې ایمان د مخکې نه قابل قبول نه وو، چې د هغوی داسې ایمان وو چې په کچه تار باندې تړلی شوی وو، چې هغوی د مخکې نه کمزوري وو، نو هغوی به وغورځېږي. نو دا دین نه شي مړ کېدی. دا دین اسلام د آدم علیه السلام نه واخله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پورې ژوندی پاتې شوی دی او دا چرته هم نه دی مړ شوی. په هر دور کې څوک نه څوک پیغمبر راغلی دی، او چې کله په منځ کې پیغمبران هم نه وي راغلي، بیا هم داسې خلک وو چې هغه په حق باندې وو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زما په امت کې به هم یو جماعت په حق باندې وي. داسې چرته هم نشي کېدی چې ټول بد شي. مونږ وایو چې ټول بد دي، ټول دین پرېښودی دی. اوس پته نشته چې د الله دین صحیح دی هم د چا سره او که نه. نه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو جماعت به داسې وي چې هغه به همیشه په حق باندې وي. دا ختمېدی نشي. نن په مسلمانانو کې بدعتونه شروع شوي دي، خرافات شروع شوي دي. نو د دې دا مطلب نه دی چې حق دین چې کوم اصل دین دی نو هغه به ختم شي. نه، څوک چې دا پروپیګنډاز کوي نو د هغوی حیثیت سوای د پوکو نه نور څه نه دی، او د پوکو سره چراغ نور تیزیږي، مړ کېږي نه. والله متم نوره ولو کره الکافرون. الله تعالی سو اراده کړی ده هغه به خپل نور مکملوي، کو کافران دا ډیر هم نه خوښوي. چې الله تعالی اراده کړی ده نو د هغوی اراده څوک بدلولی شي. او دلته یتم لفظ نه دی راغلی، ځکه چې هغه خو به بیا فعل شوی وو، نه به و مکمل شوی. دلته راغلی دی متم، چې الله تعالی به مکملوي. کو څوک ډیر هم په دې غوسه کیږي، کو په هغوی ډیر هم بد لګي، کو ډیر هم ریزیسټنس کوي، نو داسې به نه کیږي چې دا دین به ختم شي. خلکو ډیر غټ غټ ظلمونه کړي دي او نن هم کوي. یو وخت داسې وو چې په روس کې به مسلمان قرآن نه شوی خودی، بیا هم خلکو په تهخانو کې پټی خودی وو، او په هغې کې هم حافظان جوړ شوي وو، مسجدونه یې بند کړل، تالې ولګېدې، او هلته جولاګانو جالی جوړې کړي وې، مسجدونه یې ویران کړل. نه به چا مونځ کولی شو، نه به چا اسلام پریکټس کولی شو. نو ولې اسلام ختم شو؟ دا دین نه دی ختمېدو والله. که مسلمانان ډیر هم د دین نه لرې شي نو دا دین به نه خړېږي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى. الله تعالی هغه ذات دی چې هغه ولېږو خپل رسول د هدایت د پیغام سره، او د هدایت پیغام څه دی؟ قرآن. هدى للمتقين، هدى للناس. په قرآن پاک کې څو څو ځله راغلي دي. د هدایت سامان داسې غټ نعمت دی چې هغه الله تعالی خپل خوږ نبي له ورکړو او هغه یې راولېږو. یعنی الله تعالی څومره غټ اهتمام وکړو، دومره لویه فرشته چې د فرشتو سردار دی هغه یې راولېږو. په آسمانونو باندې پهرې ولګولې او د حفاظت انتظام وشو، او شیطانان به ویشتلی کېدل چې کله به فرشتو دا پیغام راوړو. او ځینې صورتونه داسې دي چې د هغې سره په زرګونو فرشتې نازلې شوي وې، او دا پیغام الله تعالی په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړو، او هغه بست وو په انسانانو کې. نه د هغو په شان چېرته څوک وو او نه به راشي، هغو له یې ورکړو چې هغوی خلکو ته ورسوي. الله تعالی دومره اهتمام کړی وو د دې پیغام د رسولو دپاره چې انسانیت ته ورسېده، او دا یو ډیر غټ نعمت دی. زموږ سره شاید هغه شان قدر نشته، لیکن که دا نعمت وي نو باقي چې څومره هم سیزونه دي زموږ سره، نو هغه به نعمت جوړ شي. ګنی هغه به بیا نعمت نه وي، زحمت به جوړ شي. چې نعمت هدایت وي نو ستاسو اولاد هم بیا ستاسو دپاره صدقه جاریه جوړیږي، او که چېرې نعمت هدایت نه وي نو بیا به نه هغه شان د هغوی تربیت وشي، او نه به هغوی فرمانبردار جوړیږي د الله او نه د مور او پلار، بلکې د مور او پلار دپاره به اوښکې جوړې شي. او که د هدایت نعمت وي نو زموږ مال، زموږ اولاد، دا هر څه به زموږ لپاره نعمت جوړیږي، د سکون سامان به جوړیږي. او چې د هدایت نعمت نه وي نو په کورونو کې جنگ جګړې وي، او مال بیا په عیاشۍ کې خرچ کیږي او د الله تعالی په نافرمانۍ کې خرچ کیږي. کو نعمت هدایت وي نو دا زندگی هم بیا یو غټ رحمت وي، او کو هدایت نه وي نو دا ژوند بیا په ګناهونو کې تیریږي، په غفلتونو او د الله تعالی په نافرمانو کې تیریږي، نو ژوند بیا الټا عذاب جوړ شي. او چې کله نعمت هدایت وي نو بیا بنده یو یو قدم ښه د سوچ او پوهې سره اخلي، او بیا هغه وخت نه ضایع کوي. نو هدایت چې د کوم څیز سره هم یو ځای شي، میلاو شي، نو هغه شی بیا نعمت او رحمت جوړ شي، او د سترګو یخوالی هم جوړیږي. او چې نعمت هدایت نه وي نو هغه شی بیا یو عذاب شي، سزا جوړه شي، زحمت جوړ شي. نو الله تعالی خپل نبی د نعمت هدایت سره ولېږو، و دین الحق، حق دینی را ولېږو. دینی حق سوی یعنی پورا وی آف لایف، د ژوند طریقه. هغه دین حق دی او د الله د طرف نه دی، او هغه کامل دین دی. داسې دین دی چې په هغې باندې د تلو سره انسان ته د آخرت کامیابي میلاویږي. او الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وی آف لایف سره را ولېږو. د څه دپاره؟ څه مقصد دی د دې هدایت او دینی حق؟ د دې جواب دی په دې آیت کې، ليظهره على الدين كله، ځکه چې دا په ټولو دینونو باندې غالب راشي. دا صرف رسول نه دی، بلکې دا غالب کول دی، یعنی اطاعت به صرف د الله وي. یعنی دا دین الحق چې دی، چې دا په ټول ژوند باندې خور شي، چې دا د انسان د ژوند طریقه جوړه شي. داسې نه ده چې څو طریقې د نورو خلکو وي او څو د الله وي، او داسې هم نه ده لګ الله خوشاله وي او لګ نور خلک خوشاله وي. مونځ، روژه او قرآن د الله دپاره دي، هغو راته ښودلي دي. او ودونه او مرګونه به د خلکو دپاره وي، یا به یې د هندوانو په طریقه کوو او یا د کریسچنز په طریقه. عید به خپل هم مناوهو، او ورسره ورسره به کریسمس هم مناوهو، نو هغوی به هم راضي شي او دوی به هم راضي شي. ليظهره على الدين كله مطلب دا دی چې په ټول ژوند باندې د الله حکم نافذ شي، ټول عمر منل دي د الله حکم. داسې نه ده چې چرته الله خدای دی او چرته نور هم خدایان دي، خاوند مې هم خدای دی، ځکه چې د هغو هم منل دي. او دا خبره یاده ساتئ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مخلوق اطاعت نشته د الله په نافرمانۍ کې، چې د الله په نافرمانۍ کې د مخلوق اطاعت نشته. چې بنده د الله نافرمانی کوي او نور مخلوق راضي کوي، کو هغه ستاسو مور او پلار وي، کو هغه مو خاوند وي، کو هغه مو بچی وي، کو هغه ستاسو دوستان وي، کو ستاسو باس وي، د هیڅ چا اطاعت نشي کېدی د الله په نافرمانۍ کې. د مور هم هغه حق نشته کوم چې د الله سبحانه وتعالی دی، چې په ټول ژوند باندې دا دین غالب راشي. داسې نه ده چې د ژوند په ځینو ځینو کارونو کې مونږ په دین باندې ځو. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، د کتاب په ځینې حصه باندې ایمان راوړی او د ځینې سره کفر کوي. دا خو بني اسرائیل ته ویلې شوی وو، او هغوی له بیا په دې باندې سزا ورکړې شوې وه چې د دنیا رسوایی او عذاب دی ستاسو دپاره. نو د مسلمانانو سره ولې داسې نه کیږي؟ رسوایی او رسوایی د دین نه مو د بیزې حصې جوړې کړې دي. مون الله هم خوشاله وو او نور خلک هم خوشاله وو. دوه روخونه دي زمونږ د ژوند، چې کوم خوا اوبه بهیږي د هغې سره مونږ هم بهیږو. دومره جرأت را پکې نشته چې د اوبو خلاف لامبو ووهو، او چې کوم خوا مو اوبه وړي نو هغه مو وړي بیا. نه مو خپل ژوند شته او نه سو اصول. الله تعالی فرمایلی دي، ليظهره على الدين كله، ځکه چې هغه غالب کړي دا دین مکمل طور، پوره پوره، یعنی چې دا دین په ټول ژوند باندې غالب راشي، چې په معاشره کې غالب راشي، او بیا په ټوله دنیا کې غالب راشي. لا خو زمونږ په خپل ژوند کې دا دین غالب نه دی راغلی، نو نورو ته به یې څو رسوو؟ د دین د غلبې دپاره به څنګه ودرېږو مونږ؟ زمونږ په خپل ژوند کې نشته دا دین لا تر دې وخته پورې. مونږ په شک کې یو چې دا کار وکړو او که نه. دا خو څو غټ ګناه نه دی، وړوکی شان ګناه دی. الله تعالی خو غفور رحیم دی، هیڅ خبره نه ده. وروسته به توبه وباسو، او بس کوي هم په هغه زوړ ډګر روان یو. په ژوند مغالب نه دی راغلی دا دین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جزیره عرب پوری د دین لغلبه ورکړی وه، او چې کله هغه وفات کېدو نو په جزیره عرب کې دا دین غالب راغلی و او دا غي نه پس صحابه کرام رضی الله عنهم دا دین په ټوله دنیا کې خور کړی و د نورو بری اعظمونو پوری یعنی نورو کانټیننټس ته رسولی و ځکه خو د هغوی قبرونه دي په مختلفو ملکونو کې د چا په اردن کې دی د چا په چاینا کې دی او د چا په رشیا کې دی لری لری تلی و او خپل کورونه یې پرېښودي وو دا دین د غالبولو دپاره دی دا پټولو واله نه دی او ښکته کولو واله دین نه دی چې دا د باو شي او الله تعالی د مسلمانانو نه دا کار غواړي چې هغوی دا کار مخکې بوزي اوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار و او اوس د هغو د امتیانو کار دی دا ولو کریه المشرکون او اگر کو نه خوښوي مشرکان مونږ دا نه شو ویلی چې دا به د هندوانو او یا مشرکانو خوښه نه شي نو ګورې هلته هم مشرکان دي چې چا د الله سره نور خدایان جوړ کړي دي چې چا دولت جوړ کړی وي چا خپل سټیټس جوړ کړی وي خپل جاګیرونه یې جوړ کړی وي خپل نفس یې جوړ کړی وي د هغوی به دا دین څو خوښ شي چې دا دین مکمل طور غالب راشي بیا به زمونږ د حکومتونو سره څو کېږي زمونږ د ناجایزو پیسو به څو کېږي زمونږ د حرام کمایۍ به څو کېږي زمونږ د کرپشنز به څو کېږي کچرې دا دین غالب راشي ټیک ده مونځونه کوئ روژې نیسئ بس دومره پوره دی پوره دین غالب کول چې د ژوند په هره شعبه کې دا په نظر راشي چې دا غالب راشي چې ډومینیټ کړي د مونځ او روژې سره د چا څو نه وي لیکن چې کله یو مسلمان دین د ژوند په ټول اسپیکټس کې راولي نو هله بیا خلک پریشان شي هی دی خو ډېر ایکسټریم دی اوس لا دا هم کوي بیا پریشان شي دا دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې غالب کړی و او خلکو ته یې ښودلی و او مدینه یو ریاست جوړ کړی و او دا دین یې نافذ کړی و او دغه شان به دا مخکې ځي لیکن نن دا چاته دومره اهم کار نه ښکاري چې دا لا هم کول دي او اوس یو ډېر اهم آیت را روان دی داسې وګڼئ لکه دا چې د دې صورت کلایمکس دی د دې فراز دی عروج دی اوچتوالی دی زموږ مخکې ګول څو پکار دی هغه هم دی په دې آیت کې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو بیا د ایمان په ذریعه بلنه ده څوک چې وایي چې مونږ ایمان راوړی دی ایمان مو راوړی دی مونږ مسلمانان یو مونږ مؤمنان یو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم آیا زه ستاسو رهنمایي وکړم په یو داسې بزنس کې چې هغه تاسو د دردناک عذاب نه بچ کړي د خلکو بزنس کول ډېر زیات خوښ وي ځکه چې په بزنس کې څه وي په هغې کې انسان ته ډېر پرافټ میلاویږي هغه څه لګوي نو پرافټ ورله راځي څه لګوي خپله انرژي خپل محنت او خپله سرمایه یعنی څه انویسټ کوي هله ورته پرافټ میلاویږي یو تجارت داسې دی چې الله هغې طرف ته بنده له دعوت ورکوي په دنیا کې چې کله یو غټ فاینانشل اډوایزر وال سټریټ والا تاسو ته ووایي چې د انویسټمنټ یوه ډېره ښه موقعه راغلې ده کچرې تاسو انویسټ کول غواړئ نو هم دا وخت دی نو تاسو به خپل هر ممکن کوشش کوئ چې د دو سره میلاو شم چې دومره غټه خبره راته کوي بلکې خلک ځي په کانفرنسز باندې چې کله هغوی ته موقع ملاویږي د خپلو پیسو د زیاتولو چې هغوی به راته ټپس وښیي د هغې دپاره خلک ټیکټ سخلي او ځي چې دا موقع رانه مس نه شي او د الله سبحانه وتعالی چې څنګه مقام دی هغه شان د شان مطابق د هغو خبرې هم دي او چې کله رب العالمین وایي چې زه تاسو ته د یو بزنس یعنی تجارت په باره کې ویل غواړم او هغه تجارت به تاسو له څه فایده درکړي یعنی څومره پرافټ به درته میلاویږي د هغې سره که څوک تاسو ته ووایي چې تاسو یو لاک ولګوئ نو هره میاشت به تاسو ته یو لاک او 50,000 روپۍ میلاویږي نو تاسو به وایئ چې واو دا خو زبردست انویسټمنټ دی چې دا دومره فایدې والا بزنس دی دا خو به زه کوم کو ما ته هر څو کول وي د دې دپاره خو زه خپل سرو زر هم خرڅولی شم کو د ریټایرمنټ پیسه پکې اچول وي نو زه به هغه هم ورکړم دا موقع نشم مس کولی تر دې چې قرض هم اخیستی شم د دې دپاره ځکه چې په دې طریقه به زه ډېر زر مالدار شم او الله تعالی څه فرمایي چې دا تجارت به تاسو له خلاصې درکړي د دردناک عذاب نه دا خبره خو وشوه د دې دا هم مطلب دی چې څوک دا بزنس نه کوي او ګوره دا ډېر غور کول والے آیتونه دي. په دې وخت دا آیتونه تاسو ښه د مکمل توجه سره واورئ. کچری څوک دا بزنس نه کوي نو د هغو بیا څه امید پاتې شو چې هغه به د دردناک عذاب نه بچ شي؟ بیا هم امید ډېر کم پاتې شي. که د دردناک عذاب نه خلاصېدل غواړئ نو دا تجارت به درته کول وي، ځکه چې هغه یو ډېر غټ شی دی چې را روان دی او هغه یو ډېر غټ بزنس دی چې زمونږ په مخ کې یو بزنس وینچر کولاوېدو والا دی. په هغې کې څه دي؟ دا سوال شو او زمونږ د راویښولو هم کوشش شو چې مونږ هم واورو چې څه دي. تؤمنون بالله ورسوله، ایمان راوړئ په الله باندې او د هغو په رسول باندې. مونږ خو د مخکې نه ایمان راوړی دی، مونږ خو ایمان والی وو، ځکه چې دلته خو خبره ده یا ایها الذین آمنوا سره شوي ده. نو بیا داسې ولې وفرمایلی شول چې په الله او د هغو په رسول باندې ایمان راوړئ؟ نو تؤمنون ولې راغی چې تاسو ایمان راوړئ، او تجاهدون ولې راغی چې تاسو جهاد کوئ؟ مونږ خو الرډي ایمان راوړی دی. نو دا خبره ډیره د پوهې ده، او دلته الله تعالی فعلی امر نه دی راوست بلکې په فعلی مداری کې خبره کړې ده. نو په دې کې به څومره تاکید وي؟ نو دا داسې ده لکه چې زه وایم چې دا کار وکړه او زه وایم چې دا کار به تو کوې. نو په دې کې خو بیا هیڅ گنجایش پاتې نه شو چې ستا سره بل چوی شته دی. نو دلته دغه شان تاکید دی، ایمان هسې د خولې خبرې نه دي، ځکه چې هغه به منافقین هم کولی چې مونږ ایمان والی یو، مونږ ایمان والی یو، او کمزوري ایمان والو به هم وی دغه شان چې مونږ ایمان والی یو. نو دا بیا د کوم ایمان خبره ده؟ هغه ایمان چې هغه په زړه کې راسخ شوی وي، پوخ ایمان، مضبوط ایمان، حقیقي ایمان. دا فیک ایمان نه چې مونږ د فیک ایمان تمغې لګولی وي او ګرځو د هغې سره چې مونږ ایمان والی یو. دا بیج نه دی چې مونږ یې په غاړه کړو، دا هغه ایمان دی چې په زړه کې ننوتی دی د یقین د حده پورې. او واقعي که د چا داسې ایمان راشي نو د هغو ټول ژوند به بدل شي، او چې کله په عمل کې کمزوري راشي نو د هغې وجه څه وي؟ هغه د ایمان کمزوري وي. داسې نه وي چې په نیکۍ کې سستي کوي، کمی په ایمان کې راځي نو ځکه بیا په عمل کې هم راځي. نو د ټول نه مخکې ضروري ده په الله باندې ایمان او د هغو په رسول باندې ایمان. او ایمان د څه سره زیاتیږي؟ د دې قرآن سره زیاتیږي. ایمان د مرګ د یاد سره زیاتیږي. نو ای ایمان والو، تاسو ایمان راوړئ، ځکه چې ستاسو ایمانونه هغه شان پاخونه دي چې تاسو پار کړي هلته کې، چې تاسو د دردناک عذاب نه بچ کړي. تاسو ایمان راوړئ په الله او رسول باندې. خلک وایي چې مونږ خو د مخکې نه مسلمانان یو، تاسو به مونږ ته څه وښیئ؟ څه نوی شی به راته وښیئ؟ الله تعالی خو ایمان والو ته خطاب کوي چې ایمان راوړئ. چې یو ایمان بنده د ګناه نه منه کوي نو هغه بیا څه ایمان دی؟ چې هغه د فراډ نه بنده نه بچ کوي، چې هغه جبه د غلطي خبرې نه منه کوي، ټیک د ایمان شته. ځکه خو وفرمایلی شو چې یا ایها الذین آمنوا، لیکن دا څه ایمان دی؟ د الله سبحانه و تعالی دا لیول نه دی پکار، د الله تعالی ډیر های لیول پکار دی. د دې مطلب دی چې مونږ ته په خپل ایمان باندې کار کول دي، په دې به محنت کوي. تجارت خواسي نه کیږي، په هغې کې هم د محنت ضرورت وي. او دا خو مونږ د الله تعالی سره تجارت کوو، او هغه هم د یو غټ دردناک عذاب نه د بچ کېدو دپاره. او په دې کې چویس هم نشته، بلکې دا به ضرور کول وي. څوک نه غواړي چې د دردناک عذاب نه بچ شم؟ دا خو زمونږ د ټولو ضرورت دی. مونږ ته په خپل ایمان باندې کار کول دي، چې کله مونږ له مرګ راشي او چې زمونږ د ایمان داسې حالت وي چې کله فرښتې دا زړه کلاو کړي او چې په هغې صرف الله لیکلی وي، چې نور هیڅ هم نه وي، داسې ایمان پکار دی. تؤمنون بالله ورسوله، نو تاسو ایمان راوړئ په الله او د هغو په رسول باندې. چې کله د چا په رسول باندې ایمان مضبوط وي نو بیا به د هغو د زړو د رسول په راوړی شوي شریعت باندې یقین وي، او د هغې اهمیت به وي په زړه کې.